حق باندې کیږي. د ملالرونکو وګړو تکل چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي، یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري، دوی کولای شي په هر برنامه کې چې د ټولنې دا دوی کولای شي چې هرته ځانونه ښکاره کړي یا پیدا سي یا سهم واخلي یا هرته اوسي. په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د مالیه لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دوی ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوي دي چې مالیه لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي و هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي.
په قوانینو کې یا په اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟ مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي، خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي کنه؟
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې ملل لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړای. مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د ملل لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی، او په دې کنوانسیون کې پرته د چې ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کې نیولی، د کار حق هم په 28 ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د ملل لرونکو وګړو حق پر رسمیت وپیژني. همدغسې په اساسي قانون کې ترې 15 ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی، په 22 ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي، هغه معلولین چې واجد شرایط دی او بخښته یې. مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم که تفسیر سي یا د ماده تحلیل سي، مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول، ډیر کسان نو سه کولای چې تعلیم او تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي. ځینې اشخاص دي توانایي لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري. مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې او معلول لار سي بے سواد ای رئیس سي موین سي. مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي، او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمينه برابره کی او استخدام سي مطابق به همدغه 28 ماده د معلولینو د قانون. او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون د یو طرز عمل د استخدامي د معلولینو ته جوړ کړی په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي، چې خوشبختانه دا طرز عمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره هر وزارت چه خصوصي او چه دولتي د ملل لرونکو وګړي استخدام کړي. همدغه سه هر کال کې معلولیت د ورځې د منځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل خوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د ملل لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبری پورې، یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبری کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسیونونو کې منګه معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منګه معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوې دي. مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلي هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کېږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډيري ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې، که یو معلول وغواړي چې په یو اداره کې لاړ سي ارتا یا استخدام شي او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي مګر هغه اداره رمپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده د سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولای چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې د معلولیت لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دوی لري د دوی باور نه لري. دا فکر کوي که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده دا اسناد لري دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکی معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایی و نبینایی و دا مسائل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري، مثلا اداري کارونه کولای شي. دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا معلول نابینا یا ناشنوا کله کولای شي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي استخدام شي.
اینیا یا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخصه او موضوع است چې سړی وایي اسناد پر صورته، مگر بله دا امکان شته. دوه ګونی چلن د ملل لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دې شه چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره هغه دی، خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 35 ماده پاساز د ملل لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د معلولین په دوه ډول تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه د کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراضو باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه د حمایت دا دونسي کولای چې په همدغه حقوقونه مستحق سي یا همغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې چې یعنی که یو دوه همسایگان موږ تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې، کولای شي داسې ساده ووایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی، یو په طبي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وای دای ولې لري، هغه دو آگاهی نه لري، دا تعبیز ده. د دې مسائل د حل لپاره قانون تعدیل شوی دی او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو نور ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده، یا جنگی، یا د هر رقم بلاخره چې معلول شوی دی، د دولت وظیفه هم دا ده چې د افغانستان اتباع و حمایت کی. هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل ته تلای، دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا اوس هم پخوانی لوښي چې کوزه او چلمچی هم په ډله کې راځي کاروي؟
اوس نه داسې چې خلک هم لږ اصلي شول، لږ یې خدای خارجي ولیدل، د خارج خلک یې ولیدل، د دوشان نه استفاده نه کوي.
په فایل کې کوزه او چلمچی لڅنه جوړېدل
د دې ډیر ابتدایي ډول کټینه لوټه ده او د هغې نه وروسته شاهانو د دربار د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه په ډیره په انتیک ډول سره به دوی جوړوله.
او هغو کسانو چې د لاسو اوبه اچولې پاکلی څه خاطرې لري؟
بعضې نسواري اچولې چې اوبه ورته واچې اوبه اخلي خپل کنګال کې هغې په چلمچي کې توف کې، نو دا ډېر بد کار ده.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لومړنیو کوزه او چلمچی پاکله غږیګو او دا روښانه وو چې ولې په دې وروستیو کې کوزه او چلمچی لږ لیدل کیږي. په قدر من اوریدونکو کوزه او چلمچی غلوخی دی چې لروډی مخکی او روسته د لاس منځلو لپاره کاریږي. یاد لوخی لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاری دوه شیان دي، کوزه چې اوبه پکې وي او چلمچی چې لاس پکې منځل کیږي. په پخوا وختونو کې به کوزه او چلمچی د کور له اصلي او ضروري وسایلو څخه شمیرل کېدل. خانانو او د لویو کورنیو مشرانو به یو تن خاص د اوبو اچولو لپاره نیولی وو. کوزه او چلمچی به هم له طلا، نقرې، مس او برنج څخه جوړېدل. د شاهانو په دربارونو کې به کوزه او چلمچی په قیمتي غمیانو ښکلي شوي وو. د ماڼۍ په یوه څنډه کې به په ابریشم اوبدل شوی دست پاک هم کوزه او چلمچی ته نږدې په دیوال ځړېدلی وو. کوزه او چلمچی زینتي لوښي هم دي، نو ځکه خو په ملي او بین المللي موزیمونو کې نندارې ته کېښودل کېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړي عاطف نورستانی وایي لغه وخت څخه چې انسانان د لاس مینځلو په اړتیا او ارزښت پوښوي، کوزه او چلمچی دود دي.
پښتو کې په مختلفو نومونو یادېږي او زیاتره په شرقي سیمو کې ورته دا لوټه وایي، لوټه او لګن، او یا کلمې اورېدلې دي چې چلمچی ورته وایي. د دې ډېر ابتدایي ډول البته د خټین لوښي دي چې یعنی د خټین لوټه ده، او د هغې نه وروسته ډولونه لکه د سپینو زرو، د سرو زرو او د مسو نه، د نورو فلزاتو لکه د ارمونی نه، نکل نه هم دغه لوټه او لګن یا چلمچی او لګن جوړیږي. دا البته د شاهانو د دربار د کیسو له مخې یا تاریخ له مخې موږ قضاوت کوای شو چې دا لوټه او لګن د لاسینځلو لپاره په دربارونو کې دینه کار اخیستل کېده. البته امرایانو او مینځو به د لاسونو په انځلو کې د دینه استفاده کوله، او د مشرانو او د شولویانو او د درباریانو لاسونه به اور سره په ترتیب سره انزل کېدل. مخکله ډوډۍ چې شاهانه دربارونو لوخي به هم خاص پانتیک ډول جوړېدل. په کورنیو کې هم د لوټه او لګن یا چلمچی او لګن اوس هم باب دي، خصوصا په کلو کې خو ډیر زیات. درناوی سره د مشرانو لاسونه په ترتیب سره مشر او در مشر بیا وروسته ځوانانو د غرضي او بیا بل اخر ماشومانو ته د لاسینځلو نوبت رسیږي او دا دود دغه تر سره کیږي.
په اکثره کورنیو کې بیا لکوزي او چلمچی سره د کشرانو سره کار وي. ځینې د اوبو لا چولو سره شوق او علاقه لري، خو یو شمیر بیا د کورنۍ لخوا مجبوري کی چې ناستو کسانو ته د لاسو اوبه واچوي. په دې اکله د دوو تنو د ماشومتوب خاطرې اورو.
نوم یې غفران الله، دوه ورونه مونږ په نوبات اچولې د اوبه. کله به چې اوبه مونږ اچولې چې هغه وار به هغه به اچولې، کلمه وار مو اچولې، او کله به چې چلمچی چاره نه چپاس وهلو به ټکولې مونږ دې څخه نه وچې اوبه واچ.